سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید و سرخط چند خبر مهم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت های طبی توسط طالبان گفته که در 3 سال گذشته طالبان به خواست های افغانها و فشارهای بین المللی گوش ندادند. آنها دختران و زنان را از آموزش، کار و حضور در جامعه منع کرده و حتی آنها اجازه ندارند تا در برابر مردم با صدای بلند صحبت کنند. رینا امیری در پیام شب گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق با اشاره به تصمیم اخیر طالبان نوشته این حرکت جدید که زنان و دختران را از آموزش در اینستیتوت های طبی منع می کند یک تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفته خانم امیری آنها را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت های صحی نجات بخش محروم می کند. خانم امیری همچنین گفته که این حرکت غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی داده نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری شود. به گفته خانم امیری این سیاست بر هر مادر، هر کودک متولد نشده، چه پسر و دختر، و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً به رؤسای اینستیتوت‌های طبی خصوصی اعلام کرد که رهبر آنها دستور داده تا اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان مسدود شود. انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی مشارکت کشورش را در عملیات نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک تصمیم درست خواند. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست یک کمیته پارلمان جرمنی همچنین گفت که در آن زمان یک امید معقول وجود داشت که مداخله نظامی در افغانستان از برنامه‌ریزی حملات تروریستی بعدی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. اما به گفته خانم مرکل، جامعه جهانی در افغانستان تقریبا در هر هدف دیگر از تشویق حاکمیت قانون گرفته تا مسائل حقوق زنان ناکام شده. به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر امریکا، عملیات نظامی ائتلاف بین المللی در افغانستان آغاز شد و حضور نظامی امریکا و متحدانش بعد از حدود 20 سال در 31 اگست سال 2021 میلادی، 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پایان یافت. یک کمیته پارلمان جرمنی چگونگی روند خروج نیروهای خارجی را از افغانستان بررسی میکند، روندی که با هرج و مرج به همراه بود و پس از تکمیل شدن این روند حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره حاکم شدند. موضوع تخلیه افغانهایی که با عساکر و نهادهای جرمنی در افغانستان کار کرده بودند نیز شامل این بررسی است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که صدها افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد دستگیر و زندانی شدند. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه در بیانیه به نقل از اتشه مهاجرین طالبان در اسلام آباد از دستگیری و توقیف 800 افغان در پایتخت پاکستان خبر داده. در ادامه گفته شده که ارقام افغانهای دستگیر شده به مقامات پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه شده و از آنها خواسته شده که این افغانها فوراً رها شوند. در هفته گذشته به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، مقامات پاکستانی گفتند که شماری از افغانها نیز در این تظاهرات شرکت کرده بودند. سید نصیر علی رضوی قمندان پلیس اسلام آباد گفته که از جمله حدود 1000 تن افراد دستگیر شده 56 تن آنها افغان هستند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد در اوایل این هفته گفت که مهاجرین افغان هیچگاه در فعالیت‌های سیاسی در پاکستان دخیل نبودند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP از کمک مالی اتحادیه اروپا برای کمک رسانی در افغانستان استقبال کرده. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه گفت که این اتحادیه 15 میلیون یورو را برای برنامه جهانی غذا در افغانستان اختصاص داده. WFP دیروز در خبرنامه گفت این کمک مالی به جوامع محلی کمک می‌کند تا در برابر خطرات طبیعی آماده شوند و با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی مقابله کنند. افغانستان از جمله 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود. برنامه جهانی غذا گفته که در سال جاری میدادی تا اکنون بیش از 160 هزار تن تنها در اثر سیلاب ها در افغانستان آسیب دیدند و حدود 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی فلسطینی ها در جنگ در نوار غزه متهم کرد. این سازمان مستقر در لندن گفته که بعد از ماها تحلیل رویدادها و اظهارات مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیده. اسرائیل این اتهامات را با عصبانیت رد کرده، گفته که به قوانین بین المللی احترام گذاشته و حق دارد که در برابر حمله گروه دامرو حماس از خود دفاع کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در اثر حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی حداقل 1200 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند و به دنبال آن جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. وزارت صحت غزه گفته که تا حال در جریان عملیات نظامی اسرائیل بیش از 44500 فلسطینی کشته شدند. این وزارت بدون مشخص کردن این که چه تعداد از جنگجویان و چه تعداد افراد ملکی کشته شدند گفته که بیش از نصف کشته شدگان زنان و کودکان هستند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
احمد شیبریم هر کلمه کون با پاکستان که لورستی و سیاسی ناکراروی و ورست با دا افغان کردوالو برخلیک با دا غهیوات که چرنگشی دا پاکستان دا کورونه و چوار وزیر وی در دسامبر لمیشت ورست پا اسلام آباد که لاجازت نامی پراتای چه افغان شوان نشکاوله. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبری غونډه توکړه. نقوی څرګند کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علی رضوی ویلی دی چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 45 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټې راسره شریکولی شئ. راوشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد راسره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن راسره دی. دواړه ښه راغلي خپرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنډي سیمه ایز مشر د پولیسو، نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویلي چې تر دې دمه یو سل اویا هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږ تاسو وختي څلور پنځو شمېره یاد کړه خو دوی ویلي چې مونږ کوم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوه کسان مونږ نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې څلور شپېته چې دي هغه افغانان دي دوی دا خبره وکړه دغسې بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ته ویلي دغه شمېره ده د کم کسان چې وژل شوي دي نو حکومتي لکه د محسن نقوي تاسو وخت یادونه وکړه د کورنیو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وژل شوي دي څلور رینجر سرتیري وژل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی او دې کې خبره ده چې موږ مشاله ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوي نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکې په دې سره تبصره نه کوي د دې نه علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه هغوی هم ویلي چې کوم خلکو کوم ترجمانانو د دوی د هسپتالونو دوی مخکې موږ ته شمېرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغوی په دې له سره تبصره کول نه غواړي نو خو چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف یو مخکښ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې اته کسان مړه شوي دوی دغسې بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغوی چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړې ده له دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تاریخ انصاف مشر دی مخکښ دی عاطفو محمد عاطفو نو هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کومه د پاکستان تاریخ انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وژل شوی دی دغسې بیا د اورکزو یو د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم مخکښ دی هغه په دې کې وژل شوی دی دغه تصویران او ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څانګې دي هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تاریخ انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وژل شوی دی اصل کې دغه د هغوی خپلوانو د هغوی ویډیوګانې چولی د جنازو هغه ویډیوګانې چولی نو دغه څه مخته راغلي
مننه مومن صاحب همدرد صاحب لدې پیښه وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څرنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي
دلته اسلام آباد کې که حقیقت ترته هم د افغانانو وضعیت بېخي صحیح نه ده افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت داسې نه ده حقیقت دې بېخي برعکس ده دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي دلته افغانان خپل دکانونو نه پورته کیږي دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي هغلته دوی باندې پرچېدا وکړي چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی وو حقیقت دا نه ده د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګان کې وي چې هغه د دوی په نقصان ده د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابېږي حقیقت داسې نه ده هېڅ افغان په دې
همدرد صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې دې لپاره چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ له افغانانو سره مرستې کوي همکاري کوي ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلي دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ دغه خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته راغلل دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی و چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولی دي خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې په دوی باندې اقرار وکړ ویډیو ترې نه جوړې کړې دی ورباندې وویل چې دا د خبر نه موږ راغلي یو د تور پوړ کولو دپاره موږ دا ټولو افغانانو ته وینا کوو چې تاسې دا کار دوباره بیا مو کوئ خو کله چې هغه افغانان اخلاص شوه ما پوښتنه ترې وکړه ما خپله ولیدل چې دا تاسې څنګه بیان کړی وو تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته به کورونا معلوم دی نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې او دا یې راته وویل چې که تاسې دا خبرې وکړئ دا بیان وکړئ موږ به تاسې تاسو به مونږ پریږدو خو مونږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زور دا قرارونه هم کېږي او دا خلک په دې تجارت کې شرکت کوي. یو افغان هم شرکت نه دی
کړی. د نیول شویو تاسو تازه څه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي؟
هو نیول شوي دي، زیات نیول شوي. دوی پنځوس شاوخوا به نیوایي، البته د پنځوسو نه زیات نیولي دي. بلکې زه به تاسو ته یو داسې واقع هم بیان کړم چې د کوټې نه آی او ایم کومه اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وه د کوټې نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای دغه آی او ایم ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي. بله ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپي وواخلې، د دې ځنې پورته کړه او دا کیسه ورباندې واچوم چې د کوټې نه راغلی و چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی کې تجارت کې شرکت وکړي. یو هم داسې څوک نه دي نیولی، ماته دا راپور نه دی راغلی چې هغه د پی ټی آی په دې تجارت کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب، تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟
بالکل، دغوی سره زمونږ خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي. دوی ته لارې بندې کړي وي او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړی وي. خصوصت د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې، زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته وویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته. هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس راغله، وزې مو سره وخېژول. بل ویل زه دغه سره راغلی وم، ما خپله سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیس ونیول او ما ته وویل ته احتجاج کې. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي، په رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي. نو هغوی هغه خپل کار کوو، نو بس دوی چاپی وهلي دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغه ترازو دا چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله، نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان ترک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نو په کار لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول. څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دې کې په خپل باندې پولیس چارواکي و چې مونږه تقریبا یو لس نیم سو کسان هغه نیولي دي، دغه چې په لسګونو کسان هغه زخمیان شوي دي. په دې کې بیا اوس عجیبه خبره دا ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي، نو هغوی چې موږ ته کره شمېرې نه دي معلوم، موږ لګې شمېرې راټولو، خو هغوی دا تورونه لګي چې کوم کسان وژل شوي دي هغه غیب کړل شوي دي، لکه هغه مخته نه راوړل کیږي، یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي. نو هلته کې کیسه ډېره عجیبه روانه ده.
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نشي معلومېدی، ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمېر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی او هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی، کنه؟
داسې ګوره، دا د کورنیو چارو وزیر ویلې چې اووه دېرش افغانان موږ نیولې دي. وختي ما تاسو ویلې چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپېته نیولې دي. دغسې
یو بخشې ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه، هغه څو پنځوس یاد
هغه څو پنځوس یاد کړي، بل وایي نولس نیول شوي دي. نو که یو خوا دوی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سمې شمېرې نه ښیي، یو دونه نیولي بل وایي دونه نیولي دي، نو بل خوا چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې نیول شوي دي، نو د هغې په اړه مختلفې شمېرې دي. څوک وایي په نهه سوه کې دي، څوک وایي یولس نیم سوه کې دي، څوک وایي په زرګونو کې دي. نو د دوی خبره هم یوه نه ده، مختلفې شمېرې مخته راځي. تر دې پورې چې د کورنیو چارو وزیر هم ویل او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې موږ تر د نه دیرشو پورې ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي، دا د مظاهره چانو سره وي. څوک وایي چې هغوی سره انسو گیسو څوک سو څوک سو. البته وختي موږ دا خبره کوله، په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي دا پولیس سره دوی ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. دا چې 4 نومبر نه مظاهره شروع شوې او 8 نومبر پورې روانې وي، نو په دې 3 ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي، زیاتره خلک د خیبر پختونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پختون میشتو سیمو نه مظاهرهچیان راغلي وو، نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي. خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي، رینجر سرتیر راغلي دي، نو هغه پرس کشمیر کې کم و لسو دولسو په لومبئی کې، نو دوی هغه والی دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي.
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استوري
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړې کړې دي. نو اوس د پاکستان چارواکي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دوی رانیسو.
همدر صاحب، د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې کال تر اخره پورې این او سی واخلي، یو څه توضیح کړئ چې د این او سی نه مطلب څه شی دی؟
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړي. هغه افغانان چې د سرویخت کلونه یا د سرویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي، هغه ټول یادوي یا په اسلام آباد کې دي، یا هغه افغانان چې د 3 کلونه دلته راغلي دي کم چې پاسپورټ ویزا لري د هغو دپاره. خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یادوي کم چې په پاسپورټ په ویزې باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي. خو دا به هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نوی کال داسې د 10 دسمبر نه وروسته چې دوی کم افغانان یادوي او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او بخښي دلته د انوسی په برخه کې، انوسی ګور یو خدای انوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي، یو پاڼه اخلي، دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي رادیو ته ویل چې نه، په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی، دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي. دا څرنګه قصره؟
او هو د نه مخکم د پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یعنی په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلویختو یا دغه نه زیات کولونه دغه ته اوسېږي، خو دا امکان شته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي، یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي مونږ انوسی ورته ورکړه. دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورکوله والا چې بیا دغه مونږ نه پښتنه وو په، خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کی. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي، کم څه ته په خپل مرضی باندې دوی غواړي هغه نه کیږي. په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي. خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان، ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي، همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي. نو دوی هم په دغه وجه باندې دغه افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو دا افغانان یادوي، حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ویل چې دا افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري، پاکستاني کارډونه لري. البته دوی چونکی
همدر صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي، چې څوم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوالو ته رسیږي، نو پښتنه دا چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي؟ مطلب څومره د ویر سره مخې؟ آیا تاسو د پولیس راغلي دي، انتظامی والا څوک راغلي دي، د ګاونډیانو رویه سره څنګه ده، د خلکو څنګه رویه ده؟ دا قسمه خبرې چې مخته راشي
دا کل چې حکومت راغی، بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان د حکومت ته ختمېدلو وروسته یو کال حکومت و د پیپلز پارټي و د پی ایم ایل این، دغه وخت نه تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان د حکومت سره خراب شوي دي. دلته د قرباني هغه بکره په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي، خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي. دلته افغانان واقعا هم ډېر زیات پریشانې دي. دوی خو په مستقبل باندې پوهېږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډېر افغانان لاړل دبه دمر هلته وطن کې، چونکې ډېر وخت بعد جنگ ختم شوی ده، امنیت راغلی ده، نو روزگار نستا دغه افغانان ډیر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي کاغه غلط لاړ سي هم ورته سستون زبنی وي کاغه دلته وي هم غوډي دونه ډیر زیات سستون زنه جوړي. البته دا غریب ته کم سي کم دا دا چونکه هلته روزګار نشته سي لاړ سي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي. نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به څه شي وي او دا د پریشان ځکه چې کله روزګار کې وي نو د باندې نیول کېږي او داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته ځي په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت کولو والا څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډونه لري هغه دپاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه د پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنې کولو والا ډېر زیات کم وي. خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکړم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې ځي جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی را خلاص کړي.
پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی، غبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونشي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړي دي پرې برخه؟
بالکل، محسن داوړه هم کړي دي، ایمل خان هم کړي دي. بلکه الته کی خبره دا چې کله د افغانانو په سیدا سي خبري وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکیل دي یا دوی دې ونیول شي یا دوی ته اوس ډډ لاین ورکړل شي د دسمبر نو وروسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسيږي، نو دا غنه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکو دي ناغوی ته هم مسله پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانت دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانت اردو وی یو شانت خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي. د دینه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي، نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبرو کړ چې ایمل خان یا محسن داوړو هغه دا مسله راپورته کړ، دغه غټه وجه هم دادا چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبي پښتونخوا کې بلوچستان کې دي، نو هغه هم په کراچۍ کې تقریبا 15 خلک پښتانه دي، نو هغه ته مسله داسې
په اسلام
آباد کې په لکونو کې دي، نو به دوی ته مسله ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
او بخښي تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیری وی وری کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او هلته پولیسو نیولې وي د افغان په
نوم؟ هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی، هغه ورکی بیا ځان ته وکیل نیسي. دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ویل چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقه مندي لري، خو ورسره ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفي ولاستان ځای خراب لاس وای.
همدر صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکه مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د څلوېښت کلونو زیات دلته پاتې کیږي، هغه ته پاکستان پی اوور کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی، ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی این ایس سی باندې کیږي، یعنې دوی په شناختي کارډ باندې کیږي. نو بل کټګوري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دی، دا دوی واضح کړی نه ده. ترسو پر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستل شي او افغانان هم په دې کې باندې ترسو پورې څنګه دي کړی او نشي کولای دا به د 10 دسمبر نه بعد یو څه روسه به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دایم سیمه ورکوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بیخي څوک د کوره نه شوه وتلی افغانان کې بیخي نه شوه وتلی البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې خو چې کوم یې ونیسي خو هغه څنګه چې ستاسو درون مرمه اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچه ور باندې نه کټکې وي جیل ته یې ناستې وي تاڼې ته نه بوزي دا غلطه خامه ختنګوي سب پیسې د نوښت دی هغه نه باندې فریک دی
یعنی احتجاج هم سره همدر صرف په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي
او هو د احتجاج نه مخ کې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخ کې اعلانو کې پلان تاریخ باندې وي احتجاج دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار کوڅو کې ډیر زیات ګرځي هغه منطقي چې افغانان په پروسی کې غلطه هم دوی سچا پرشنو نه کوي په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او غنم پورته کوي یوازې دوه ورځې مخکې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولې دي دا موږ د احتجاج نه پورته کړی دل البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کم دی هغه معمول تر راشي بیا هغه کم سي او وخت کم دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې ورس خواخ کړل قانوني کې حکومت ته داخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب جدي لدې مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپورونه هم خپاره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم هم وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبې سره پاکستان لوبې درلودې وایي د اسلام آباد د پیښو له خاطره دا لوبې دوی هغه کړې دي وځنډولې که نه څرنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی دوی څه علت وایي
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبریالانو سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندي نو هغه ځنې پټ شوی دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګې چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کوم د اټک پل له هغه بند کړی دي چې دغه کوم مظاهره چاندي چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو ژوند را روان دي راغلی لا نه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه را روان دی او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډل کمیچونه وزن لیدل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان د پر ډیر زیات مهم وو دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بې ثباتي ده ناامني ده نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډ ډیر زیات مهم وو او د کی 540 کسانو په دې پلاوي کې چې په کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابرې کړې وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې و د احتجاجونو مظاهرو باندې و د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي هغه هم دغه خبره کوي د کراچي د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوتې ټیټی کچې تر پریوتو هم د دې بې ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجنه په سیمه کې ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال برید وشو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې د 15 ویته ورسېده د شیګانو سنیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نه هلته کې دغه نامنی پیدا کړ شو دا تورونه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتی بې ثباتي ده نو دا غیده وجه نه یوازې کرکټ بلکه چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه کاران دي هغه ټول هر څه زیاتره دغسې ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب له تاسو مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. امروز با یکی از کسایی صحبت میکنیم که یک عمر در سینما و بخش‌های تمثیل، نویسندگی و تهیه سریال‌ها کار کرده. عروج، میرک، اخبار سر چوک، یک بام و دو هوا و فتنه فیلم‌هایی هستند که در او نقش بازی کرده. غلام نبی تنها مشهور به بلبل امروز مهمان آزادی است. آقای تنها سلام، به برنامه خوش آمدین.
تشکر جناب فیضی صاحب. در قدم نخست به نام خداوند بزرگ و بی‌نیاز تشکر از شما به خاطر اینکه در برنامه‌تون از ما دعوت کردین و یاد از ما کردین و اجازه بدین که ما هم با استفاده از این لحظات زیبا سلام و کلام داشته باشم و احترام تقدیم بکنم برای شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی که از طریق رادیو شما نشر میشه. امیدوار هستم دوستا و هموطنان عزیز ما که صدای ما را میشنوند و در هر جای کره خاکی که هستند شاد، خرم و سرحال باشند. امیدوار هستم که صحبت‌های ما خسته نشند.
سلامت باشی تنها صاحب، عزیز بگوین که کجا هستین و ایج درکایتان نیست؟
سر زمین زیر آسمان. دیگه فیضی صاحب با شما معلوم است که تقریبا 3 سال پیش از امروز تحولاتی که در کشور ما شما رخ داد، در اون تحولات تعداد زیادی از هموطنان ما شما خوشن فرهنگی ها، ژورنالیست ها و همین کسایی که در بخش اونها را فرهنگ کار میکردن، متاسفانه بگویم که یا وطن را ترک کردن یا به زور اونا را خواستن که وطن را ترک بکنن. ما هم در جمع عمو مردمایی بودم که از افغانستان بر آمدم و تقریبا این 3 سال میشه که ما در فرانسه زندگی میکنم و شب و روز سپری میشه و در تبعید هستیم. دیگه ببینیم که خداوند چی میکنه.
چطور از زندگی در فرانسه؟
فیضی صاحب و شما بهتر معلوم است که هیچ جای دنیا به وطن انسان نمیرسه. در جایی که شما مثلا اونجا تولد شدین، در اونجا پرورش یافتین، در اونجا زندگی کردین، در اونجا با مردمتون کار کردین و بالاخره هر چی که هستین به نام اون وطن یاد میشین.
بله.
اینجا وقت مهاجر هستین، یک کس بیگانه هستین و متاسفانه که ما تقریبا در طول اینمی 3 سال یا 3 سال که ما در فرانسه آمدیم زندگی ساده نبوده، به این معنا که شما در کشور آمدیم که با فرهنگش کاملا بیگانه هستین، همه چیز برای شما نو است، فضا نو است، درخت نو است، سرک نو است، مردم نو است، فرهنگ نو است، زبانش نو است و همه چیز نو است و این که شما عادت کنین، بلد شوین تا یک مقدار تطابق پیدا بکنیم با می فضا و با همی هوا، این سختی های خدا داره و
بله.
این زندگی ماجرت در مجموع و بازم چون آرام هستیم میگن چیزی که سر عام است، سر مام است، این تنها من نیستم، تقریبا میلیون ها هموطنان از ما و شما متاسفانه که یا از نظر اقتصادی بگوییم یا از نظر سیاسی بگوییم در 4 کنج اینمی کره خاکی هم بگیه مثل تیز و پرک هستن، مهاجر هستن و هرکی در یک جای افتیدن. وقتی که به این فکر میکنیم میگم دیگه وقتی که سر آمد سر ما آمد دیگه چاره نیست، مجبور هستیم که میگه چار باید زیست و ناچار باید.
بله، با بیشتر کسایی که در بیرون از افغانستان هستن صحبت کردیم، گفتن که وقتی که از افغانستان بیرون شدن با 2 فرهنگ روبرو شدن، یکی فرهنگی که در افغانستان بوده که با او زندگی کرده بودن و یک فرهنگی که تازه در کشور جدید آمدن و در یک حالت دوگونهی گفتن قرار گرفتیم. خب تنها صاحب، چی تجربه هایی را در جریان مهاجرت کسب کردین؟
تجربه ها خود زندگی مکمل تجربه است و انسان هرچقدر که سختی ها را میبینه یا سختی ها و مشکلات متحمل میشه، اما قدر به طرف پختگی رفته میده. بسیار چیزا را یک مقایسه دیدیم. خب با وجودی که ما مثلا بیگانه هستیم، مهاجر هستیم، فرهنگ اینا را دیدیم، روششان را دیدیم، سیستمشان را دیدیم، آرامی کشورشان را دیدیم، آبادی کشورشان را دیدیم. هزارها سوال به انسان خلق میشه که اینا هم انسان هستن، ما هم انسان هستیم، اینا هم مثل ما همی چهره، چشم، گوش، کلام، موی، دهن، همه چیز داره و ما هم همی چیز داریم. چرا کشور ما با این بدبختی سر دوچاره؟ نصف مردم مهاجر است، نصف از این که در وطن است نان نداره، نصف هم ناراض است، یکی دیگر را تحویل نمیگیرن، یک همگی دشمن یکی دیگر هستند و هر کسی که سر قدرت میه اونم جیبش که پر شد رفت طرف کار خود، باز دیگهش میه، باز او را دو میزنه، این او را دو میزنه، باز این او را تحویل نمیگیرن، او ای را تحویل و این همی سلسله تا امروز دوام داشته. نسل نسل ما، طفل ما گرفته، از اولاد ما گرفته تا به نواسه و کواسه ما و شما، اینمی درد رنج بدبختی های اینمی حالت هم میکشن. من هم میفهمم که اصل مشکل در چیه، چرا این وطن اعتراض.
بیا که در مورد خودت بیشتر بفهمیم، از خود بگو که نبی تنها در کجا متولد شده و در کدام رشته درس خوانده؟
زادی دیمزنگ کابل هستم، یعنی منطقه بریکوت. ما همونجا هم دوکان داشتیم، هم خانه داشتیم و هم در اونجا مکتب دوره ابتدایی رو در اون منطقه به نام مکتب میرحمد شهید میگن خلاص کردم و بعدم شامل لیسه انقلاب شدم و از لیسه انقلاب که فارغ شدم خدمت عسکری رفتم. در زمان دکتر نجیب 2 سال خدمت وطن بود، وقتا معاش و یفام نمیدادن. خب همون وظیفه همی بود که باید 2 سال خدمت عسکری رو باید سپری بکنیم و بعد از خدمت عسکری ما شامل فاکولته هنرهای زیبا شدم پانتون کابل. 4 سال ما در رشته سینما درس خواندم، وقتی که درس های ما خلاص شد به درجه عالی اول نمره فارغ شدم و بعد شامل تلویزیون ملی افغانستان شدم و یک مدت زیاد را در بخش های مختلف تلویزیون ملی افغانستان، هنر ادبیات، اداره فیلم های داستانی مستند، نمایشنامه ها، بخش نمایشنامه های رادیویی و در بخش پوریزیستری کارگردانی نویسندگی، در بخش های مختلف تجارب زیاد با هنرمندان خوب کار کردیم و تجارب کسب کردیم و بعد از اونجا یک مدت در افغان فیلم کار کردیم و یک چند مدت هم در اتحادیه سینماگران و همینطور در تلویزیون های خصوصی، در تلویزیون تلو و در تلویزیون آریانا. خب اینمی بسته می عمر ما در دمیزمی میدیا و اینمی گفا سپری شد و تا امیل لحظه که با شما صحبت میکنم، امیل لحظه ما مخصوص فراگیری در پای کامپیوتر هستم، در بخش ایدستین و در بخش تریدی مکس و مایا اینجاد خوشم همه و یک مدت که ما ایدست میکردم کار تدوین پیش میبردم در افغان فیلم. میخوایم که همون کارهایم به پختگی خود برسه و بیشتر بتونم که مسئولیتی پیش برم.
چی شد که نبی تنها مشهور به بلبل شد و علاقمندان زیاد پیدا کرد؟ چطور به فکر چون یک سریال شدی که تهیه کنی و نبی تنها تبدیل به بلبل شوه؟
فیض شد یک فلسفه داره. خب فلسفه ایشی است که در منطقه که ما زندگی میکردیم، یک منطقه تقریبا چی بگویم، بسیار یک منطقه انتیک بود. هنرمندان زیاد در اونجا زندگی میکردن و مردمان گوناگون در اونجا زندگی میکردن. دیدن و یا اینمی بودن و اینمی مردم، همه اینا برای ما یک توجه بود، برای ما یک گپی بود که خیلی مهم بود و ما همیش به فکر این بودم که چطور بتونم یک موضوعی را خلق بکنیم که تا بتونیم از این طریق پیام داشته باشیم برای مردم، برای جامعه و برای اصرای جامعه. و نگفتن نباید گذاشت که در این منطقه ما یک سینمای خیلی مدرن به نام سینمای بریکوت هم موقعیت داشت که رو به روی از این ما دوکان ما بودک و گاهگاه با فامیل و پدرجانم با اینا میرفتم و دیدن این مسلمان تاثیرات زیاد خود سرمه داشت تا بتونیم فعالیت های سینمایی و یا اونری تلویزیونی را پیش ببرم. یک چیزی که خیلی برای ما آزاردهنده بود در این جامعه که زندگی میکردیم، زیادتر مردم ها را مردم موشم ها دسترس میکنن، مثلا یک نام سرش میگذارن و یک اشتباهی اگر سر میزنه یا اگر از نگاه فیزیکی معیوب میباشن، بجای اینکه که او را کمک بکنن این را کاملا مورد تمسخر قرار میدن یا خود میرانن و این نیست که باعث از بین رفتن شخصیت انسان میشه و اون انسان بجای اینکه برای آینده بدن بخور باشه او به یک انسان باطل تبدیل میشه،
یک عقده میگیره در دل خود،
یک عقده میگیره و اونموست جامعه آرام آرام میره به طرف بد شدن و خراب شدن و همین باعث از این شد که سر از این کار کنم به این کرکتر بلبل و بمید بنامه خلق کردم که یک کرکتری که در ابتدا مردم آزار میداد، مردم مثلا باعث اذیت میشدن، معتاد با مواد مخدر بودن، بالاخره برزی یک سوژه یک پانک را پیدا کردیم که گرد اونمون سوژه باید بلبل چرخ بخوره تا این به یک شخصیت تبدیل شود و پیام بتیم برای مردم که هر کس میتونه وقتی که یک رای مثبت انتخاب بکنن، اینا میتونن که در جامعه از یک شخصیت خوب شود و مردم اونا رو دوست داشته باشن و شما دیدین در فن که بعد از اینکه تشویق میکنه بچه ها رو به سپورت و بالاخره مواد مخدر اعلام ترک میکنن و اینا آرام آرام در بین جامعه مورد قبول قرار میگیرن تا بالاخره آرستی میکنن و فامیل امو دختر اینا را به نام نیک یاد میکنن، میگن که بلبل آدم خوب شده، کارهای بد نمی کنه، چست نمی کشه و امو پوینت های مثبت شد، بالاخره ساز زندگی میشه و یک شخصیت خوب میشه در جامعه. این پیام عزیز که ما اگر بتونیم انسانها را کمک بکنیم، هر نوع انسان را در یک جامعه کمک بکنیم، بالاخره او مفید تمام میشه برای یک جامعه، برای ساختن جامعه و هم نقش خود در یک جامعه به نیت انسان سالم ایفا میکنن.
سلامت باشی تنها صاحب، اگر موافق باشی یک قسمت از سریال بلبل بشنویم و بعدش صحبتهای خود ادامه بدیم.
حتما، چرا نه، بشنویم.
راست میگو بچه، اصحاب لالا بلبل ما رو خراب ساختی. لالا بلبل امروزی چهرهت یک رقم دیگه شده. بگونه بر ما، بگونه والله اگه بانه مت دیگه لالا بر ما بگونه.
دمت کن لالا بلبل، چند من میایم
خب، قسمت از سریال کمدی بلبل بود که نبی تنها در او نقش کلیدی را داشت و پیشتر خودش هم گفت که این سریال پیام‌های زیاد داشته تا مردم همدلی و همدیگر پذیری داشته باشند و از مواد مخدر دوری کنند. تنها صاحب، گاه به گذشته هم فکر میکنی؟ روزایی که در کابل بودی و با مردم دید و بازدید داشتی و در مورد برنامه هایت فکر میکدی، چی خاطرات از او روزا داری؟
باور بکنین فیضی صاحب نازنین که خب او نقطه آغاز انسان از یک جایی که شروع میشه، شما هر طرف که برین اگر اون نقطه را قطع بکنین ای به این معناست که دیگه شما بریدین، اون نقطه ای قطع نمیشه. گذشته ها افتخارات ما، وطن ما و قدرش داریم و اون مردم ماست. و امروز همی که شما میگین بیاین که با نبی تنها مصاحبه بکنیم، در حقیقت ای افتخارات است که اونمون مردم برای ما بخشیده. اگر نه مثل نبی تنها بسیار انسانهای دیگه هم هست در این جامعه و هر صورتش خاطرات خیلی نازنینی داشته. این که کار میکرده، این که زحمت میکشیده، این که تولید میکرده، این که در بین مردم خود بوده، این که مردم احترام میکردن ما را و تو وقت میرفتیم در کار خود و ناوقت هم میامدیم و سیستم اینگاهی که ما مثلا در فلما داشتیم چقدر مردم محبت میکردن بنامه دیالا که بلبل آمده و میرفتیم برای ما یک تعرف میکردن، یک نان میاردن، یک گلاس آب سرد برای ما میدانن. اما این ها محبت هاست و هیچ گاهی فراموش ما نمیشه.
در بیشتر فلم ها و برنامه های تمثیلی و سریال هایی که نقش بازی کرده بیشتر نقش های کمدی بوده، چطور که نقش کمدی را زیاد دوست داری تا ای که نقش های جدی را بازی بکنی؟
عزیز صاحب، ببینیم در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم، این جامعه را باید بشناسیم، این مردم اول باید بشناسیم. وقتی که شما می مریض را میبینیم، دکتر لایق همیشه به خاطر اینکه درد از اون را درمان کرده باشه تشخیص درست باید کنه. وقتی که تشخیص کرد دوا میتشه و دوا زود اثر میکنه برایش. یعنی جامعه از طریق کمدی زود میتونه کنی پیام بگیره. تو مجبور استی که در امسط از اون را بفهمونی آرام آرام. بلند دماغ از اون کار نمیکنه. بینمی زبان ساده برایش بفهمونی که او برادر اینی راست اینی چار. اینی مواد مخدر است میکشه اینی رای مثبت است. کمدی و همین ژانر کمدی زودتر میتونه که اثرگذار باشه، زودتر میتونه که پیام برسونه، زودتر در بین جامعه منعکس میشه. یعنی هر کس میتونه زودتر پیامش بگیره. در ابتدا یک مقدار نمایشنامه ها بود و بعدا همین فیلم بلبل بود و یکی هم فیلم میرک. دیگر فیلم های ما بسیار جدی هم بوده و یکان سریال ها که نقش بازی کردیم و تیاتر هایی که کار کردیم بسیار تیاتر های بلند بودم، مثل تیاتر تلاشش که دیوده اثر شکسپیر که ما در چندین ولایت و حتی در خارج از افغانستان نمایش دادیم و همه تا اثرات بسیار زیاد بالای مردم هم داشتن.
تشکر تنها صاحب. در بیاین که در مورد سینما هم صحبت بکنیم که در دو دهه که گذشت سینمای افغانستان چی پیشرفت ها و دستاورد های داشت، خودت چی فکر میکنی؟
تا جایی که ما در همونجا حضور داشتیم، همین دوران دموکراسی را مبرد میگم، یک زمینه کار برای مردم مساعد شد. هر کس عقیده داشت که باید کار بکنه و میتونست که مثلا تولید بکند و این کسی پاسخگو هم نبود که چی میکنه چی نمیکنه. یک تعداد پروژه‌ای که از مراجع مختلف آمدن، بعضا این پروژه سیاسی بود و یک مقدار هم به اصطلاح نتونستن که مو پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان داشتن از نظر فرهنگی. هر کس بخاطر یک مقدار پول که میگرفته که او باعث از این شد که یک مقدار در بیراحه برای بعضی ها و یک تعداد دیگه با استفاده از نام سینما آمدن یک جواز گرفتن و از وزارت عدلیه نه آقایی داشتن نه می فهمیدن که الازبای سینما را نمی فهمیدن، فقط فلما را دیده بودن. از این طریق خواستن که هم پول پیدا کنن یک مقدار و هم خود در یک جامعه نشان بدن که ما سینماگر هستیم و هم استفاده سو بکنن از نام سینما. رفتن هر کی در هر جای یک دفتر را جور کردن و در این دفاتر به نام سینما الان شما تصور میکنین وجود داشته بجز از سینما و این باعث بسیار ضربه محکم شد در پیکر سینمای افغانستان که بالکل به اعتبار ساخته ما را. به هر صورتش از نگاه از این که وسایل تخنیکی پیشرفته در خدمت کلگی قرار داشت، زمینه کار مساعد بود ولی کیفیت و بی‌بازخواستی و یا انرژی در صنعت سینما بیداد میکرد و این بیداد باعث از این شد که تا امروز ما بی‌اعتبار هستیم در بین مردم و مردم اعتماد نمیکنند. خیلی زمان کار داره که تا بتونیم دوباره بین سینما و مردم یک آشتی را پسیم و هم در صورت امکان پذیر است که شما تصدیق بکنید که واقعا سینمای اصیل و سینمایی که مردم به اون نیاز دارن، او را بر مردم پیشکش بکنن، در غیر از اون مردم اعتماد نمیکنن.
برای وضعیت فعلی که میبینیم سینما در افغانستان به یک نوع کارش متوقف شده و هیچ نوع فعالیت در سه سال گذشته حاکمیت دوم طالبان نداشته، برای زنده نگه داشتن سینمای افغانستان چی کارهای باید صورت بگیره؟ البته هنرمندانی که در بیرون از افغانستان هستند چی کار میتونن انجام بتن و چی برنامه هایی را میتونن که بتونن سینمای افغانستان زنده نگه داشته شود و فیلم ها و برنامه های در بخش سینما و فیلم های مستند و بعض فیلم های کوتاه هنری تهیه شود؟
امی لحظه ما خوشبختانه که چند پیام خوش برای علاقمندان سینما و برای مردم افغانستان دارم. یک فیلم به نام نامش متاسفانه امیل لحظه فراموشم شد، آهنگ سینما فکر میکنم از رویا جان سادات که تولید شد و چند وقت قبل فکر میکنم که در جرمنی هم نمایش داده شد، در جشنواره ژاپن هم نمایش داده شد. اینا همه گی کار کردن رایستن و حال سر دیگه فیلم کار میکنن و امیل لحظه که ما با شما صحبت میکنم فیلم دیگه به نام کابل مونترال میگن، فکر میکنم به زبان انگلیسی که دکتر سهرا کریمی سر از اونا کار کرده رئیس و دیگه برمکتب هم پلانای داره که حالا منم تانم متخص بگویم که اونا سر ایسی کار میکنن ولی کارهای بسیار بزرگ پیش را هست دیگه. در بیرون از افغانستان اینه با وجودی که شرایط سخت است برای کار کردن این دفعه ولی مردم آرام نشستن، کلگی تلاش دارن برای ساختن سینما، برای ازی که بتونن در این شرایط یک پیام خوب برای مردم ارائه بکنن کار کردن. سینما نمیمره جاویدا نهستی که به خاطر ازی که ما آرشیف داریم، آرشیف سینمای افغانستان بجا است و خب این مراحل تاریخی این افتخیزا در طول تاریخ در افغانستان بوده، گاهی یک کم تن بوده، گاهی یک کم که سلو بوده، گاهی پایین رفته گاهی بالا رفته. ای هم در جمع اونمو امتداد اونمو سلسله و یا اونمو سلسله است که ما شما در تاریخ ها خواندیم ولی نابود نمیشه. انشالله ما شما یک روز شاید خواهد دیدیم که دوباره هم بگید به خاطر کار تلاش خواهد کردن و باز شما شاهد سینمای خواهد بودین، شاهد ساختن فیلمای خواهد بودین و آرشیف ما غنی است. امروز خانه هر ملت افغانستان آرشیف است، یعنی تلفنی که در دست ما آرشیف در اختیار ما است، آثار تاریخی ما و شما، فیلمای ما و شما، همه چیز امروز شما صد کنید همه چیز نه و شما میفهمین نسل نوین میفهمن که ما چی فرهنگ داشتیم، چی مردمای داشتیم، چی سینمای داشتیم و اینا هیچ وقت موجود نمیشن. و هر کسی که به این فکر هست یک فکر غلط هست، این فکر من هم نیستم فکر بیگانه هست که بخاطر خرابی افغانستان شاید این فکرها را میکنن و این پلانها را پیش میبرن اما نتیجه نمیدن. یک روز مردم افغانستان شاهد شکوفایی وطن خواهد بود و شاهد آزادی و سربلندی تمام مردم افغانستان خواهد بود.
حال خودت در فرانسه هستی، مصروف چی کار هستی و آیا در مورد تهیه کارهای تازه هم فکر میکنی یا ای که از مسلک تو کار دور شدی و مصروف کارهای دیگه شدی؟
اما ترک پیشتر ما برات گفتم با مصروف فراگیری درسای تخنیکی خود هستم. شما میفهمین که به فرانسه، به زبان فرانسه خیلی از زبان شیرین است و زبان خوب است ولی مشکل است. متاسفانه که برای ما هایی که سن ما یک مقدار بالاست مشکل است که زود بتونیم زبان یاد بگیریم. فیضی سیدون به شما معلوم است که اگر بخوایی در سینما کار کنی یا در تئاتر کار بکنی باید با زبان اینا خیلی حاکم باشی و این بسیار سخت است که بتونم من به قسم که اینا فرانسوی صحبت بکنم و فرانسوی صحبت بکنم یا بتونم دیالوگ بگویم و این یگانه مشکل است که خیلی مرا غمگین ساخته و هرچی کوشش میکنم گرچه که مصروف درسام هستم ولی به اون سطح که من میخوایم که باید زبان یاد بگیرم من موفق نشدیم. بازم امید خود از دست ندادیم، کار کرده رایستیم. چندین بار ایجا مرا تا دمی شهر که زندگی میکنیم شهردارش خبر داره که این هنر پیشی سینماست، چندین بار مرا در تئاتر دعوت کردن و گفتن که باید کار بکنیم و وقتی که من نزدیک میبینم که این سطح کار از اینا بسیار بالاست و من مجبور هستم خود به سطح از اینا برسونم. اگر نرسانم خو نمیتونم که کار کنم. یعنی مشکل از طرف از اینا نیست که کدام مانع باشه برای من، مشکل در خودم است که من خود نمیتونم به سطح اینا برسانم. دیگه خدا مهربان است، ببینیم که چی میشه.
بسیار تشکر از شما آقای غلام نبی تنها که با ما دقایق بودین و در برنامه مهمان آزادی با ما گپ زدین.
یک جان تشکر قربانشم فیضی صاحب، تشکر از خودت که یاد از ما کردین و امیدوار هستم که صحبتهایی کردیم بر دل دوستا و شنوندهای عزیز ما کدام ملال نگردن، که ما خدمتگاره ملت خود هستیم، خدمتگار مردم خود هستیم. دیگه با امید روزی که دوباره بتونیم در خدمت وطن و وطندار باشیم، شاد موفق و سرحال باشیم.
موفق باشین آقای تنها، سلامت باشین. شنونده های عزیز، از شما هم ممنون هستم که تا این دم برنامه ما را دنبال کردین. شب و روزتان خوش. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. با رادیو آزادی باشین.